یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. یو ساعته غرمنۍ خپرونه پیل سوه. په راپورونو کې اوري چې آیا له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پایله غسی چې ټاکل سوې پر وخت ترسره کیږي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د زمري ساعت 15:20 د اگست میاشتې 15. په دې خبرونه کې نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوړی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. افغان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دریو ولسوالیو کې د کونړ ولایت په دریو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړیو اوو میاشتو په نسبت سږ کال 9% د هیواد صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندې سوی پریکړه لیک رد شو. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د کونړ په دریو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي چې په دې کې دوه پولیس وژل شوي دي. د چارواکو په خبره وسلوالو مخالفینو ته هم په دې پېښه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ امنیه قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومی ارنن اسدي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تیره شپه شوي دي.
بیگا در دانگام ولسوالی مراور او غازی آباد کې دی او پوسټو باندې ترجمه حمله کړی دی او دشمن تم درانه تلفات اوخت دی او زمونږ د دوه نفر پولیس په مراور کې زمونږ شهیدان شوی دی. او دا دغه د څو ورځو نه په کونړ کې تورستان کوشش کوي چې ځان د پاره دستاورد پیدا کړي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې بریدونو په اړه تفسیر نه کړی. اخو د روزګان چارواکي وايي په ترینکوټ شهر کې د طالبانو په یو برید کې 15 افغان سرتیري وژل شوی دي. د روزګان د والی ویان زړګي عبادین ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې ډلې برید وکړ. هغه زیاته کړه
د ترینکوټ مرکز یارتلور پاتې د سوسټانو او د ترینکوټ کې نه کې صفه د وټرواله مقاډین په لوقه د افغان امنیتي او د پولیسو په پوستو باندې په نتیجه کې 15 تنه شهیدان لرو او 3 تنه ټپیان.
شغله بدی وای د یادو بریدون پر محل وسلواله طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. خو وای د شمیر په اړه کره معلومات نسته. وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر کال د لومړیو اوو میاشتو په پرتله سږ کال 9% د هیواد صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتو برخې مسؤول جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې کورونا وایرس د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه راکمه کړې وه، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه وښتې زیان بیرته جبران سو. د شاغلي دبیر په خبره اوس د افغانستان وچه او تازه میوه د هوایي دهلیزونو له لارې په اسانۍ سره نورو هیوادونو ته صادریږي. نو موري زیاته کړې چې روان بهیر د ټولو روغتیا سپارښتنو سره په پام کې ادامه لري. زموږ اخلا ازادي راډیو ری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندې سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو سنی بندیز په اکتوبر کې اوسنۍ بندیز په اکتوبر کې پایته رسیږي. له دې پریکړه لیک سره د روسیې او چین د سخت مخالفت له کبله مخکې له مخکې تمه کېده چې په امنیت شورا کې به تصویب نه سي. دا دواړه هیوادونه په دې شورا کې د ویټو حق لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له دې رای ورکولو وروسته وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حساب کتاب ته د ایران په درولو کې ناکامه سوه. نوموړي زیاته کړې دې شورا په نړۍ کې د ترهګرۍ لوی ملاتړي ته اجازه ورکړه چې وژونکي وسلې وپیري او وپلوري او د منځني ختیځ د هیوادونو غوښتنې له پامه غورځواله. لبل خو په ملګر ملتونو کې د ایران استاذ مجید تختروانچی یو ور بیا د پر هوا د بندیزونو د بیا لګولو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړی دی. نو موري ویلي ک بندیزونو بیا ولګول سي ایران به یې جدي جواب ورکړي او په دې برخه کې د دوی انتخابونه کم نه دي. د بیلاروس د ولسمشری په ترسره شوی انتخاباتو کې د الکساندر لوکاشینکا اصلي سیاله سویتلانا تسخانوفسکایا له خپل پلویانو غوښتي چې له خپل رایو دفاع وکړي. نو موري پرون له لیتوانیا څخه په یو ویډیو پیغام کې د ونی د پای پر رخصتیو کې د اعتراضونو پر دوام ټینګار وکړ. اغلی تسخانوفسکایا همدارنګه زیاته کړې چې د اعتراض کوونکو په وړاندې زور زیاتی د منلو نه دی.
اړتیا ده چې موږ د بیلاروس په ښارونو کې تاوتریخوالی ودرو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او دیالوګ پیل کړي.
په بیلاروس کې د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 6500 کسان نیول سوي دي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت پرون د 2000 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. او هغه یوادونه چې د کورونا وایروس زیات ځپلې د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر اعلان کړل. په دې یوادونه کې د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسا او اسپانیا شامل دي. د امریکا د کورونا امنیت وزارت له خپل سرحدي بندرونو څخه کاناډا او مکسیکو ته پر غیر ضروري سفرونو بندیز د سپتمبر تر 28 نیټې پورې تمدید کړ. همدارنګه یو شمېر نورو یوادونو هم یو لړنی تدابیر اعلان کړي او یا یې په خواني هغه تمدید کړي دي. د خبرو سوي معلوماتو لمخې په نړۍ کې د کورونا وایروس مثبت پیښې نږدې یو وشت میلیونو کسانو ته رسیدلې دي. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبري خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره بشپړ چمتووالی سته، خو لای هم نیټه مشخصه نه ده. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو چې په خپلو نننیو ګڼو کې څه خپره کړي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز سوی پریکړه لیک رد کړ. نور مطالب هم چیرو د خبرونې په دویم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. تمنسان حکومت ویل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره بشپړ چمتووالی سته، خو لای هم نیټه مشخصه نه ده. د ولسمشر غنی ویان ازادي راډیو ته ویلي چې د 400 بندیانو په خلاصون د خلاصون پریکړه سوي او طالبان باید نور د وسلې د سولې او خبرو اترو د پاره فرصت له لاسه ورنه کړي. پیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، په خبرونه کې را سره په مستقیم تماس کړي. پیروزه جانی، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟ آیا غس چټکل سوی و چې بین الافغاني خبرې به سبا د اگست پر 14 پیلېږي؟ دا اجنډا به دغسې مختزي کنه فکر کیږي چې دا خبرې بل وخت ځنډیدلې؟
مننه سالی صاحب. بلې، د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د خبرو په اساس د سولې لوی مشورتي یا د سولې مشورتي لوی جرګه کې کړې وي ټاکل سوی وه سبا ته، ځکه هغوی ویلي وو چې بندیانو له خلاصون درې ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیلېږي چې هغه سبا یکشنبه کېږي یا هم د اګست میاشتې 14 نیټه. خو افغان حکومت لا هم د دغه مذاکراتو د پیل په اړه پټه خوله ده. خو طالبانو تازه ازادي راډیو ته ویلي تر هغه به بین الافغاني مذاکراتو ته نه ځي تر کومه چې دوی ټول دغه 400 بندیان ازادي کړي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دوی اجنډا مکمله سوي او کله چې ټول بندیان آزاد شي نو دوی به د خبرو میز ته لاړ شي. البته باید ووایم چې سهیل شاهین د خپل دغه اجنډا په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. سالی صاحب، تیره پنجشنبه ماښام افغان حکومت د طالبانو دغه 400 طالب بندیانو اتیا کسان آزاد کړل. موږ هڅه وکړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نه چې هغوی د دې بندیانو د خلاصون مسولیت لري لویان نه مو پوښتنه وکړه جاوید فیصل نه چې د دوی دغه پاتې نور شمیر بندیان چې دا به کله ازادیږي. دوی وویل چې تر اوسه هم مشخصه نه ده او یوازې تر اوسه هغه اتیا کسان آزاد شوي دي. ځینو سرچینو البته ویلي دي ازادي راډیو ته چې نن به هم یو شمیر بندیان ازادیږي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی هم څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې لا کته هم لا هم مشخصه نه ده چې د بین الافغاني مذاکرات نیټه به کله وي، خو دای وایي چې وست د بندیانو په اړه پریکړه سوي او طالبان باید په دې پریکړه سره زر تر زره بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شي او دا فرصت لاسه ورنکړي. باید یادونه وکوم چې تیر ماخام د افغانستان د حکومت لوري کوم د سولې لپاره کوم هیئت مشخص سوی ده. البته مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي د نامعلوم بریدګرو لوري نه ټپي سوی ده او په دې اړه عبدالله عبدالله ویلي دي چې دا مشخصا د فوزیه کوفي د وزن هڅه وه. او په دې اړه زیات نور خبرګونونه هم ستاسو د افغان حکومت په شمول د نورو سیاسونو د خلکو وسلې سبخه چې یادونه وکم تر اوس پورې دا د یو هم دغه بین الافغاني مذاکرات د نه پایل د ځان دلیل دا هم کېدای چې تر اوسه ټول بندیان نه دي آزاد شوي، لکه څنګه چې سویل شاهین هم ویلي تر څو دوی ټول زندانیان آزاد نسی نو بین الافغاني مذاکرات ته به نه ځي. بلی سالیسه؟
بلی پیروزا جان، دغه د څلور سوه لنجمنو طالبانیانو د خوشی کولو بهیر د پنځمه پرز د اتیا بندیانو په خوشی کولو سره پیل سو. حکومت څه ویلی دی چې دغه د بندیانو د خوشی کولو بهیر به دقیقا کله پای ته رسیږي؟
په دې اړه ما د افغانستان د حکومت د ملي امنیت شورا نه پوښتنه وکړه، البته د دوی د ملي امنیت شورا د ویان جاوید فیصل نه مې پوښتنه وکړه چې تر اوسه څومره آزاد شوي دوی، یوازې هماغه اتیا کسان بولي، او په دې اړه معلومات ورنکړل چې پاتې نور بندیان به کله آزادیږي.
ډېر مننه د پیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې افغان حکومت ویلي طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره بشپړ چمتووالی سته، خو لا یې هم نیټه مشخصه نه ده. د ولسمشر غني ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې د څلور سوه بندیانو په خلاصون د خلاصون پریکړه سوې او طالبان باید نور د سولې لپاره راغلی فرصت له لاسه ور نه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره چې د صدر اعظم مرستیال هم دی د بین الافغاني مذاکرو پر موضوع خبرې وکړي. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو په قطر کې کیږي چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته د ولسمشر محمد انیف اتمر او محمد بن عبدالرحمن د ټلیفوني مکالمې په اړه ازادي راډیو ته ویلي چې دواړو لوریو د زندانیانو د خلاصون په اړه هم خبرې وکړې. دا چې دوړو مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې پر کوم مشخص ټکو موافقه کړې دي حکومت جزئیات نه دی ورکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پر همدې موضوع په خپل ویټویټ کې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ارزښتمن شریک بللی او ویلي دي چې دوړو لوریو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل لپاره پر نږدې همکاري سلا وکړه. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په وړاندې لوی خنډ د څلور سوه طالب بندیانو پر خوشی کېدو اختلافات شول سی وو. ورسته له هغه چې مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړه، حکومت تیره پنځشنبه د دغو څلور سوه بندیانو د خوشی کولو بهیر د اتیا بندیانو په خوشی کولو سره پیل کړ. د ملي امنیت وی سرچینې په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه وکړه، وویل چې دغه بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشی سوي دي. د حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن نن شنبه هم د طالبانو ځینې نور بندیان خوشی سي. خو دغه سرچینې د دغو خوشی کیدونکو بندیانو شمیر په ډاګه نه کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس ناوړي.
د بامیان ولایت د اقتصاد ریاست وایي په دې ولایت کې پنځه څلوېښت زره کورنۍ بیړنیو خوراکي توکو ته اړتیا لري. د دې ولایت د اقتصاد رئیس عزیز الله متین نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د کورونا وایرس له امله د کرنیزو محصولاتو تولید د پام وړ کم شوی دی. د ښاغلي متین په خبره په دې ولایت کې لاسي صنایع او همدارس نور خصوصي سکتورونه خپل فعالیت کم کړی او همدا دلیل دی چې اقتصادي وضعیت په دې ولایت کې ښه نه دی. د خپاره شویو راپورونو له مخې په دې ولایت کې تر دا مهاله هیڅ یو تولیدي فابریکا نشته. ښاغلی متین ګواښ کوي چې بامیان ولایت ته که حکومت جدي پاملرنه ونه کړي، د هوا په سړېدو سره به د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د تېر کال د لومړۍ اوو میاشتو په نسبت سږ کال 9% د هېواد صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤل جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې کرونا وایرس روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د افغانستان صادراتو کچه راکمه کړې، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه اوښتی زیان بېرته جبران شو. د ښاغلي دبیر په خبرو اوس د افغانستان وچ او تازه میوه د هوایي دهلیزونو له لارې په اسانۍ سره د نورو هیوادونو مارکیټونو ته صادرېږي. نوموړی وی روان بهیر د ټولو روغتیایي سپارښتنو سره په پام کې ادامه لري. او نن د کابل په شاهدانه سره کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوی افغاني شل پوله، یو یورو اتاتی افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 50 پوله، د ایراني تومندري افغاني 50 پوله، د هندي روپۍ 1030 افغاني او د پاکستاني روپۍ 1450 افغاني.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل تاسو ازادي رادیو ته ورجس پمنسان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. اوسم یو بهرنی مسله تعقیبو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز سوې پریکړې رد کړ. په ایران د وسلو دغه بندیز راتلونکي اکتوبر میاشت کې پای ته رسیدای خو امریکا په خپل وړاندیز کې امنیت شورا غوښتنه کړې و چې دغه بندیز و غځوي. امریکا په دې وړاندیز سره غوښتل چې د ایران نازک اټومي تړون چې تهران او متحدین یې د 21مې پیړۍ لوی لاسته راوړنه بولي په بشپړ توګه له منځه یوسي. هڅه کوي چې پدې اړه له خپل خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته ورستی جزئیات درکړو. تاسو ازادي رادیو ته ورجست. ازادي رادیو غرمنی یو ساعته خبرونه ده چې د ماپښین 3 بجې پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام هم خبريږي چې د نشي موادو د کرکیلی او کاروبار پر زیانونو پکې بحث سوی دی. په خبرونه کې د کابل چاپ رسپونو ته هم کتنه کوو او تاسو ځینې پیغامونه هم خبرو. لا اسدالله لودین سره مو تماس ټینګ سوی. لودین صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په هدف غونډه را بللې وه، وروستي جزئیات څه دي چې وړاندیز سوی پریکړه لیکولې راځو؟
ډېره مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید ته له پرونی رای اچونې مخکې هم داسې بریښېده چې دا پریکړه لیک به تایید نشي، ځکه د ایران دوه سیمه ییز متحدانو روسیې او چین چې امنیت شورا کې د ویټو حق لري له پایله د امریکا په ملاتړ دې وړاندیز سره خپل مخالفت څرګند کړی وو. افریقایي د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو له ناکامې رایې ورکونې وروسته د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلي امنیت شورا دې کې پاتې راغله چې ایران حساب کتاب تکینوي. پامپیو ویلی پر ایران د وسلو بندیز د نه غځولو پریکړه به ایران چې د په خبره د نړۍ په کچه د ترهګرو لومړی درجه ملاتړی دولت دی، د ته هیواد ته به ډالاره برابره کړي چې وژونکې وسلې واخلي او خاتمه کړي. ویلي امریکا خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې دغه تیروتنه چې اوس د پټو امنیت شورا کړې بیرته سامه کړي. پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې دو غړو مثبته، دو منفي او یو لس نور ممتنې اسپینه رایه ورکړه. واشنگتن دې رایا چونه کې حتی هغه نه رایه هم تر لاسه نه کړې چې په وړاندې چین او روسیې د ویټو له حق استفاده کړې وای. په ملګرو ملتونو کې د چین ماموریت په بیا پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د پایلې وښوده چې یو اخیستوب هیڅ ملاتړ نشي خپلولی او زور به ازمایل هم له ماتې سره مخامخ کیږي. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ چې کوم اټومي تړون لاسلیک شو، په هغه کې راغلي چې په ایران به د وسلو بندیز د 2006 کال د اکتوبر په 13مه یعنی شاوخوا 2.5 میاشتې وروسته پای ته رسیږي. هغه مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په خپل 2021 نمبر پریکړه لیک کې دا موضوع تایید کړی و. امریکا بیا له دې وړاندې ګواښ کړی و چې د ایران د وسلو بندیز تمدید نشي، دوی به پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه له سره ولګوي. هغه ځام چې د کارپوهانو په باور امنیت شورا به له کړکېچ سره مخامخ کی. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر کیلی کرافت ویلي د 2021 نمبر پریکړه لیک له مخې امریکا دا حق لري چې د امنیت شورا د پخوانیو پریکړه لیکونو مخه ونیسي. نوموړي ویلي امریکا به پر ایران د وسلو د بندیز په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او دغه راز روسیې او چین او د اروپا هغو هیوادونو چې د ایران سره یې اټومي تړون لاسلیک کړی و لکه جرمني، فرانسه او برېټانیا، دوی هم بیا غبرګون ښودلې د امریکا د دغه ادعا په وړاندې او د امریکا دغه ادعا یې تر پوښتنې لاندې راوستلې. دوی ویلي چې امریکا اوس دغه یو حق نه لري چې د ملګرو ملتونو په خواني پریکړه لیکونه رات کې، ځکه چې امریکا د 2013 کال کې دوی په ټکو په یو ورخیز ډول د ایران لاټومي تړونه ووتله او دوی وایي چې امریکا پر ایران لمخ کې بیرته بندیزونه لګولي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تختروانچی بیا ویلي که امریکا او امنیت شورا پر ایران بندیزونه ولګوي نو دوی به ورته نامحدود ځوابونه ولري، چې په خبره یې مسؤلیت به هم د امریکا او د دې ګام د نورو ملاتړو غاړه وي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
فاطمین ځواک په ایران کې یو غونډه رابللې چې د افغانستان تر څنګ د نورو هیوادونو شي وګړو هم پکې برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې دا خبر هم سوي چې برخوالو ویلي تر هغه چې په سیمه کې امریکایي پوځیان حضور ولري دوی به په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. دوی د سپای پازران انقلاب د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د غچ اخیستلو خبره هم کړې ده. سلیمانی په جنوري میاشت کې د عراق پلازمینه بغداد ته څیرمه د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. په فاطمین ځواک کې د افغانستان ځینې شیعه وګړي هم شامل دي چې د ایران د جګړې لپاره سوریې د ایران د خوا د جګړې لپاره سوریې ته لیږل سوي چې د ولسمشر بشار الاسد په ګټه په جګړه کې برخه واخلي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. خلیل صاحب خبرونه ته شرغلست. په پیل کې درته وایست چې په ایران کې دا غونډه ولې په داسې وخت کې رابلل کیږي چې په سیمه کې کړکېچ هم زیات شوی او ایران خپل هم له نړۍ سره په شخړه کې ده؟
مننه صالح صاحب. خدای دې وکړي چې تاسو اول سلامونه وایم بیا درنو ورځونکو ته. دغه غونډه چې د ایران په مشهد ښار کې د رابلل شوې ده دا تصادفي نه ده، او دلته په افغانستان کې د سولې پروسه روانه ده، او د سولې پروسې په جریان کې ممکن د افغانستان دغه روان جنگ یا بیخي بند شي، سوله وشي، او یا هم دغه خوشنات کم سی. نو په دوه حالتونو کې ایران غواړي چې ځان چمتو کړي افغانستان کې چې هغه کوم فرصتونه راتلونکي کوم فرصتونه سي دي په افغانستان کې د دوی لپاره، هغه کې دوی خپل برخه ولري او فعال نقش ولري. نو په دوه حالتونو کې که چېرته په افغانستان کې خوشنات کمیږي او یا سول راځي، نو دلته د افغانستان د حکومت یا دولت هغه رسمي هیوادونو سره روابط زیاتیږي، خصوصا عربستان سعودي سره. نو دلته ایران مخکې نه مخکې دلته غواړي چې هغه خپل هغه نیابتي جنگیالي سي دي چې مخکې د اکثره دغه فاطمین سي دي، اکثره افغانان دي او افغاني وزر بیا چې دوی په سوریه کې جنگېدلي او د سوریه کې وضعیت نورمال کېږي، نو دوی دغه وخت کې غواړي چې افغانستان کې راتلونکو برنامو لپاره هغه کوم اهداف سي دي هغې لپاره استفاده کړي، او په دغه طریقه باندې یو ډول امادګي لري. ځکه خو یې دغه غونډه په مشهد کې نیولې ده، یا مثلا په دغسې احساس وخت کې نیولې ده چې مشهد د افغانستان سره په پوله پروت ده. نو دغه
خلیل صاحب، فاطمین ځواک څومره دا توان لري چې د ایران هغه نیابتي جګړې یا اهداف چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه پر مخ بوزي او عملي کړي؟
یو خو د عملي اړخ نه په افغانستان کې که موږ وغواړو که ونه غواړو، افغانستان کې یو د پام وړ شیعه ټولنه لري چې دلته دوی تقریبا په دغه افغانستان کې چې کوم د قدرت خلا رامنځته شوی، او تېرو څلوېښتو کلونو کې مختلفو وختونو کې دوی دلته دوی هجرت کړی ده، افغانانو هلته د اهل تشیعو او د دې حکومت کې دوی نفوذ لري، عملا یې کار کړی ده. نو دوی هر وخت کې په کابل کې چې کوم مذهبي ورځې نمانځل کېږي، هغه که د خمینی ورځې دي او که نورې ورځې دي، نو دلته فعال دلته دوی خپل همیشه غوښتی ده چې هغه د قدرت نمایش په نرمه توګه باندې خپل وړاندې کړي، خپل نفوذ وښيي د افغانستان کې چې یعنې ایران دومره نفوذ لري. خو دا چې د اول ځل ده چې دوی یوه نظامي برخه ته دومره اهمیت ورکوي د افغانستان په برخه کې، نو دوی کولی شي همیشه که چېرته داسې وضعیت راځي، ما مخکې ورته ویلي که خشونت کمیږي یا سوله راځي، چې هغه سوله یا هغه خشونت کمېدلو کې د ایران هغه نفوذ ته چې دا مخکې جوړ کړی د هغه تاوان رسېږي، نو طبعا دوی د فشار په توګه باندې کولی شي دغې ډلې نه په افغانستان کې استفاده وکړي یا په نامنۍ کې استفاده وکړي، او معمولا نامنۍ کې ترې استفاده کولی شي چې بالاخره دوی مطمئن نه دي د افغانستان په راتلونکي وضعیت باندې. که چېرته امریکایان وځي نو دوی ته به سره هم وضعیت راځي. نو په هر حالت کې دوی باید دوی خپل هغه چمتووالی ښیي.
په ایران کې د فاطمین ځواک دا غونډه چې د غچ اخیستنې او د مبارزې د دوام خبره پکې کیږي، د افغانستان د سولې پروسې سره څومره ارتباط لري؟ ځکه چې د سولې پروسه هم مهمې مرحلې ته ننوتلې ده.
دا مخکې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه دا تقریبا زیات نه زیات د سولې پروسې پورې اړه لري د افغانستان، ځکه کېدای شي نور عوامل هم وي لکه تاسو چې مخکې ورته په خبرونو کې اشاره وکړه چې ایران په همدا اوس امارات سره یا مثلا نورو عربي هیوادونو سره هم د اسرائیلو سره د خلکو سره مشکلات لري، په سوریه کې مشکلات لري، هغه نړیوال بود نه علاوه په افغانستان کې چې کومه سوله کېدونکې ده په دې کې ایران د دغه فشارونو په طریقه غواړي چې ادي اقل یا ځان په دې سوله کې داخل کی او یا ادي اقل ورته په یو امتیاز ترلاسه کی، لکه مخکې چې کوم تغیرات په افغانستان کې راغلي 2001 کال کې هغه هغه وخت چې امریکا او ایران په خپل کې سره همیشه دغه سلور لسیزه سره تخاصم کې وو، حتی په هغه وخت کې هم چې کله امریکایي ځواکونه ناتو ځواکونه افغانستان راغله نو ایران سره یو ډول تفاهم سره وو، یو ځینی تفاهم سره او بیا د غنډې دلته طالبان نظام چپکول کې هم راسته کړی و، نو په دغه حساب باندې نو د دې څخه چې هر تغیر راځي کاغه سولې کاغه د خوشنط کمخ کی نو د افغانستان د نظام په اډانه کې کچیرته د دوی په اړه غوښتنې هغه نفوذ هغه دوی چې فکر کوي چې په ډیرو شلو کلمو کې ترلاسه کړی دا هغه ته کوم ضرر رسیږي، نو ممکن دا دغه یو اشاره ده د ته چې مونږ کولای شو بیا مونږ نظامی توګه هم په افغانستان کې
بل خلی سے پلنڈ پلنڈ ٹوکو کرا تو وایست اوس د افغانستان حکومت سو کړی چې لوی خو هڅه کوي ایران سره دوستانه اړیکه ولري، لبل خو هڅه کوي چې د امریکا ترڅنګ وي او د مهم شریک په توګه د ځان ترڅنګ ولري، حکومت څه کولای شي؟
د افغانستان حکومت په تیرو شلو کلونو کې د ایران سره ډېره خبره ډیپلوماسي لرله، د پولي په سره کوم اختلاف نه لرله او عملاً روابط ډېر حسنه وو، سره لګي چې امریکای سره یعنی د امریکای او د افغانستان حکومت د خپل ډیپلوماسي د لارې د امریکای او د ایران ترمنځ دغه تعادل ساتلی وو، خو اوس که چېرته دا تعادل خرابېږي نو هغه یو علت دی همدغه یي چې د فاطمینو ډله یي، ځکه دې نه مخکې د افغانستان حکومت د ایران له حکومت نه غوښتنه کړې وه چې دغه ډله لغوه کړي، نو که دا نه لغوه کېږي او لا پسې مضبوطېږي او د افغانستان پولې ته څېرمه دوی همدغه رقم تحرکات یا غونډې ته دوام ورکوي او هلته د غچ اخیستنې خبرې کوي او د غچ اخیستنې لپاره هم د افغانستان د ځمکې نه د استفادې خبره کوي یا د قاسم سلیماني د غچ او د انتقام خبره کیږي، نو د افغانستان حکومت کولای شي چې دغه موضوع په نړۍ سره شریک کړي، نړیوال سره شریک کړي، امنیت شورا سره شریک کړي، دغه یو تهدید په توګه وګڼل شي او دغه تروریستي دغه ډله ممکن وګوري چې دغه په یو تروریستي ډله په توګه د تور لیست کې شامل شي، نو د سره کدا کار کیږي نو تبن د ایران او د افغانستان اړیکې خړې پړې کیږي، په داسې حال کې چې ایران او د افغانستان حکومت په اقتصادي برخه کې په ډیرو سخت شرایطو کې بل سره همکار پاتې سوي دي، حتی د کورونا په وخت کې چې ټول په افغانستان پولې وتړلې ایران خپل پولې پرانیستي وي، هم دا اوس چابهار مطلب ده ډېرې ګډې پروژې لري، نو دا د وضعیت ته تاوان رسولی شي، د دواړو هیوادونو اړیکو ته ډېر زیان رسولی شي.
ډېره مننه. د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل و چې په ایران کې د فاطمینو ځواک ورستی غونډې په اړه څرګندونې کولې. په دې غونډې کې برخوالو کسانو د قاسم سلیماني د غچ اخیستنې خبره کړې، د غرازی ویلې دي چې که په سیمه کې امریکایي پوځیان حضور ولري د دوی مبارزه به دوام پیدا کوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
طلا دې څزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسمره
ولا. اوس به خاطر پردیس راته وي چې په کابل کې نن ورسپونه څه خبره کړي.
هیواد دولتي ورسپانې خپل سرمقاله په دې ټکو پیل کړي، د تلپاتې او بایزت اصول لپاره بشپړ تیاری. ورسپانې وړاندې لیکلي افغان حکومت د تلپاتې او بایزت اصول لپاره بشپړ تیاری نیولی او د هغو څلور سوه خطرناکو بندیانو د آزادېدو لړۍ پیل کړي چې په کابل کې د سولې مشورې ته لوی جرګې د آزادېدو په اړه ولسمشر غني ته مشوره ورکړه او ولسمشر غني هم د هغوی د آزادېدو فرمان صادر کړ. د ورسپانې په حواله د یاد شمېر زندانیانو د آزادېدو لړۍ د اتیا تنو زندانیانو پر آزادېدو پیل شوه چې دا لومړی چوپه وه. زندانیان د چرخی پلل زندانه د کابل په بیلا ویلو سیمه کې آزاد کړل شول. د سرمقالی لیکونکو په باور طالبانو اندېښنه ښکاره کوله چې ګڼې د چرخی پلل زندانه د طالب بندیانو د آزادېدو پر مهال به داعش ډله دا زندانیان تر برید لاندې راولي او د هغوی په خبره چې ګڼې د سولې پیلېدونکې لړۍ به له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، خو دا شکونه بې ځایه دي. ویسا ورځپاڼې خپله مقاله په دې ټکو پیل کړي، د ډونالډ ټرمپ لخوا پیل شوی د افغان سولې پروسې هسې هم تر اوسه زیات وخت ونیو، صرف په دې وروستیو کې تحرک لږ زیات شو. ورځپاڼې لیکلي د دوحې تړون پر اساس د بندیانو خوشې کېدو کې هغه وخت سرعت رامنځته شو چې د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ولسمشر غني ته تر اختر مخکې شپه باندې ټلیفون وکړ او د پاتې 400 طالب بندیانو د نه خوشې کولو په اړه یې خبرداری ورکړ او تهدید یې کړ. د سرمقالې لیکونکي په باور ولسمشر غني لویه جرګه په لومړي سر کې د سولې پروسې پر وړاندې د خنډ ایجادولو لپاره په نظر کې لرله، خو د پمپیو همدغه ټلیفون او د جرګې د افتتاح په ورځ د